استازي له حکومت څخه غواړي سو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي سو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که څه هم د ملي وحدت حکومت هسې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلي احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه انازه ولي ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمېر غړو، د ملي شورا د استادو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تزکیې، انسان دوستۍ، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لاره وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګرۍ او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې هڅه دې وکړي په خپلو آثارو کې د ټولنې مثبت انځور وړاندې کړي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبرې جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبرې د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیره بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلویخ کاله په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو نو په ورستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونو په افغانستان کې خکولا او بیرحمی خي د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ او ډیر اکسونه خيسته، خو د جنگ کوم اکس د اکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپل وای چې د جګړې عکاس نه دی. سره لدی چې مکوري هڅه کړي چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د داکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د ورستۍ او سلويختو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړي دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د 30 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وسال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنیو رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون وسیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د ښکلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی؟ په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شو او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبه پورس پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبه پورس معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 30 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوي له لورې چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوي په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې لمخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو ازادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې که هغه مثبت دی او که منفي انځور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د آزادۍ رادیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 360 رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه دا یوه رادیو راغلی و ده او نړۍ زبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولی شي چې نور پوهنځي هم تشویق کړي په د نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیح الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سر لیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند د مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یاد غونډه د پنجشنبه په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو کې شمېر لیکوال او شاعرانو کې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
مهمه نقطه هم داده منگ به دست محکم کردی انشاءالله بیابم کو چیز منگ جبه و فرهنگ و ادب تا پکی گتا رسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوال او څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله ښیي.
که چېرې دا دغه شان غونډې کیږي نو ورور د امن طرف ته به موږ روانېږو، ځکه په هغې کې به د امن خبرې کیږي، په هغې کې به د خلکو د ورورولۍ خبرې کیږي، په هغې کې به د یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، په هغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې موږ به د امن دپاره څنګه کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دی په خپلو شعرونو کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپلو مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چېرې دی رایوځای کیږي دغه شان نو د امن خبرې به کیږي، د امن دپاره به سوچ کیږي، نو دا د امن او د خوشحالۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره یو ډېر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام دغه غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او دوی تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم د پیغام پر رسولو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر رسولو کې دغه غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د دغو شاعرانو پر ژوند فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپلې وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو خزان نشو راګرځولای، نه زموږ جبیره په قضا کېږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو څخه د راوتلو جوګه کېدلی شو او د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کوه. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونه ورته چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
توګه د میاشتې په دې الله سم نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شیرستان مخکته نه وشو. شیرستان د ادب پوهنې او د شیر د جوړښت په اکله یو ګټور کتاب دی چې ډیر نوي مسائل هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډیر پام راوړي مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلې د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتون کې احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شیرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شیرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک د علم د سیو انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دې نه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې کنه یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټر ای که هم تبهر لري په ادبیاتو کې، هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهیږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شیرستان چاپ شو. زه شیرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دا هغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معنی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې و. په دې دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدې باندې نه کوم بدې تدریسونه په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټول هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. اسامي زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استوري راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدې دپاره بدې هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدې لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانت یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویې نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بېساره اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خو لنیا کومرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ورکولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغې هم رسخه کیږي، خو تاسو مبالغه ولته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بېساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړ، زه ادبیات څه درسوم او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقی میتودولوژی لاړخه د شیرستان د لیکوال کار واستای
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مساله چې ډیره وشار بل شو د کوم نتیجې ته ونه رسیدل ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکی بحث دی مګر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وویست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تک د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی خو انت تاسو یو هدف لری وری منزل مقصود ته ورسی گئی خو دلتا منزل مقصود نست دا پا دی مانا چه دلتا دی باڈی یا دی جسم لحرکت نا یا وزنی هدف دی کلا ایجاد دی هنر کرکتن او تیوری دی ادبیات تر کرکتن او تیوری نا پیچلی دا زکر دا هنر دیر زیاد انتظایی مسائل لری او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی بیا څه کړي بیا د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیوری د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو یې تجزیه کړئ د همدې لپاره ډاکټر درمل د شعر تیوری او د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور وو په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یوه شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره پوګیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو او وګیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خړوب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویې لولي دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو خوشیرستان هغه ګونګي بوټي راته پرانستي. په شیرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کرلیچونو کې دې ښه په اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته سینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند د خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خسیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندي حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه ارزوی یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې یې د کور شاته بادرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومو ژغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. خسی وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دی په کور کې وي داسې به نه کېږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ویل یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلیله میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه تورې شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخي طبیعت خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیلې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، ویې زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وځړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربا زوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولی ولاړ یې، راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربا په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنې که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخوانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسې وریجې، ستاسې غوړي، ستاسې اچار، ستاسې هر شی بی ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت، ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس ووهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلی بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه، موج یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ورمنډې کړې، زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زمږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زمږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زمږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخواني حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لور ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و. هغه هیچ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوندي قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پا دیخوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خون که شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکه می ورسره کردی پا مور تر آلو.
پرگنیز صاحب ستلای مسی.
تشکر مننه مان صاحب.
دارت وای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو د ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له اتمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 500 کتابچې خو به یې
یاره. خو 500 که نه وي نو یو 15 خوشتاره.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پهلند پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دي چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دي، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
دا چې و بوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي،
ان شاء الله چې لږه راکه کوشش زیات وکړم د کېږي.
کوم کلونه وو نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعري؟
دیارلس فکر کوم پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت دغسې به راځي. نو
څه کم 50 کاله مخکې؟
نو همدغومره به راځي. نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصلا خو زموږ یو استاد و، هغه شاعر و په درېم او څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنګي ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه ولیکل، هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ او دغه شولو شعر سه مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړي وي لوستو او دغه مشاعرې هم نه وي. دغه سړی مشاعره و. نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادی خلیل صاحب، غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن، دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی، دا و دغلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر و، محمد شریف شریف پور یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او ماتراس وی؟
ولا دا خودو د وروستي کلونو کې تقریبا زما د وضعیت شعر سره علاقه ده خو لس پنځه لس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر راواورو.
یو شعر دی د سترګو ډیوې. کله د سترګو ډیوې بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم، تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خوانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم. چې د سترګو تنده ماته مې شګولې، راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی، ټینګه وه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنیزه، تنا غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ یا نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې چې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې کمی څه ولیکل، بعضې مقالب بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دي چې کوشش کوي دا هڅه دا وي چې سندرغاړې شعرونه ووایي، داسې هڅه مو هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي؟
نه دا هڅه مې نه کړې نه کوم. زما شعر وو د سندرغاړی به وویل خپله او بعضې شی چې د ضرورت په اساس واقعا چې دغې نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دا مشي باید سړی جریان کې واچوي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه و چا خوښ وبیلل دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي.
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی؟ اول د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده؟
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی.
ته زلمی یې؟ نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم. زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې
کوم
وای. زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ. یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ. یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله دا ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ. دا لیدل کتل د خوب وو که خالي د سترګو رف وو دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ. سپینګیتوب زیری د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ. دریغه دریغه بیا راتللې دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ. مال دولت نه وی نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ.
ډېر عالي پرګنیز صاحب، تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ، هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر؟
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم. ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه، مګر خیر تعداد محدود دی، هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي. هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وي پورې مشاعره او نقد دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري. نو کله کله ورځم.
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي؟ دغه د نقد روان حالت چې ده، مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوی او په مجموع کې څنګه ارزوي؟
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی. مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې. تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه رواني وو، داسې یو نوی منظم دغه یو حرکت یې او خنه دغه ته واغوستل شي، ګټه ته واغوستل شي، باید هغه ته باید کار شوی.
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه؟
یاره خو نه مې دی وړاندې، قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته.
هماغه یو وار چې نقد ورباندې سوی نور نه ده. نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال؟
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه؟
راضي یم، زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اصلاح.
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وار شعر نقد ته وړاندې کړ. یو بل غزل به م
واوري. دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه، جانانه مینه را وپاره کړه ما مکړه، د زلمیتوب هوا مې اوس هم لا په سر کې شته دی، د پیغلتوب بې وعده راکړه ما مکړه، زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلې پریشانه ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه، د خیال رشته دی زه د فکر په خاخو بادوم، د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه، د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر غنیسته لگا سارا کړه ما مکړه.
وو پدی له چې و منه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم ودان چې راغله او مرکه مو کړم
تشکر مان صاحب د تا نه هم صدا زمينه دي برابر کړو مونږه د زړه یو باڑا سپیست او هم کو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو هم خوښ شي سلامت اوسئ.